د بریم د سجرډو پټې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 604 نوي تر رسیدلې او د ټپیانو شمیر 1,600 ته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خبرې کړې. د جمعې په ورځ 2.1 یختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یو ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سر لږه 6 سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې 10 دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کوم جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشي کېدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسمن پرانستل شو. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان عوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والي وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانې پرو پرشار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستوران کې پراخور لګېدلې ده. همدارس په سیمه کې یو شپه شخصي کورونه سوځېدلې دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر دانې پرشار روسي ځواکونو تر شلو ډېر ډرون الوتکې توغولې دي چې له عمله 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د دریو ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یوه جګپوري بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلې دي. ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوي. په دې ترڅ کې په پلاسمین اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجنون درې لږ وخت ورکاندې چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو ضروری اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان وروڼه پراته دي د یو ویش تاریخ پورې د سرکار د طرفه و دوی ته اعلان دی چې دوی خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمېر وایي چې دا اعلانونه د پاکستان پوځ له جوماتونو څخه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل شوي ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوي دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیرشمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووځي کنی په زوره به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي ډېر شمېر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شاغل علمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نورو هیوادونو ته د تګ برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول یې خرڅ کړل، د دوه درې کلو کې یو خوړل. نو اوس هم دغسې یو حالت پرې راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لاره نه ده ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه یې لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووځي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یوه جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږ تر لږه 40 پولیس افسران د یوه جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګون افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ کې 923 افغان کډوال نیولي دي. تازه په خواله رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستاني پوځیان په جوماتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د یو ویش تاریخ پورې د سرکار د طرفه و دوی ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. کته هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میر سینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی اونې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جومات کې میدان کېږي، بل په عام روډ باندې پولیسوالا موبایل نه ګرځي، ګاډي ګرځي، اوازه اعلان نه کوي. کور کوم چې د چسپور نه سوپېشري باندې اوسېږي، هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان ته سوچ وړئ. په ګټه اندېښنه چې دا هغه د کاروبار د زما چې دا هغه زموږ د تعلیمونو لحاظ دی، زموږ تعلیمونه نیمه کې پاتې کېږي. کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو دېش مطلب سوره دي پاتې کېږي، په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسېدونکی دی او دی هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بېخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اخیستي، سرمایه ګذاري بنده کړې ده، افتر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فرجان یې ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه، بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستنه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درند دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیرې قرباني دي. د اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لک باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت کارونه کوي، سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړیږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه تویلې شو
پریسجان یول خطاسو بیا اساس درنو وردون کو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم شاقه یا درند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلې کار یو ته مدرانه کارونه ویلې سو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک کنر دی کښنه د ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دته د توان زیات کار وسپارل سي نو دا ته شاقه یا درند کارونه ویلې سو هغه نه سي اجازه کولای خود وچ مجبوری د لاس دی یو کار اجرا کړي دا درند کارونه دي لکه ماشومان چې په د خوشو بچو کار کوي مثلا په مستری خانو کارونه کوي یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا څه چې کوچنیان باید لاس مخته په لاس سي درس وایي زده کوي چې موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکی دا ته موږ درانه کارونه وایي چې دا قانون مخې جرم بلل کیږي ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی
bale تاسو فکر کوئ ولی په افغانستان کې ډیری ماشومان دل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت څه غني
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې نه بیا دی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته چې په کار کې سبا اخته کې یې پر زده کړې واسطه یې ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې د موټر په مصري خانو کې شاملې د خوشو بوټو کې شاملې په ګودامو کې شاملې تر څو دي ته څو پیسې بلابل راوي مګر دا فکر نه کوي چې هلته پلادومې درانه کارونه کیږي نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان سي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دا یو کار نه سي کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه به دوی په زور کار کوي په اته په دې ځای کې مړ دي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکو ته باید موږ ته کار وکړي نو دغه وهلو ټکول دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوری دی دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې په خواهي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کړي دا کله امکان لري مثلا کور د مور یې په غاړه کې وه یا یتیمانو ورونه و خوند یې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري او د هغو نس مور کې تنې پټ کړي دوا او درملو غم وخوري ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ په ورځ شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله خو لا د غوچې لوري نه سو پیدا کولی بوجۍ په غاړه وي په انبار باندې ګرځېل د انبار کاغذان به ټولوله دا خپله یو داس کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي لمونځ ملا په راځانو باندې راوځو بیا شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځېله چې دا دوی درته وایي چې ارخیز تاوان دی ورته نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پېرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه یې خوړې وکړه دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دوی زده کړو ته ناستې کار چې هسې یو خپله معلومي ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوهه وایي د حقوقو بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او باید توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې باید راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار دی چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځایور سنبال کې تر څو یوه ښه آرامه او خوشحاله ټولنه مرته راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان ماشومان په درنو کارو اخته یي مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوقو ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به د بدبختۍ سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنیي دا د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر افسه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر افسه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زما د وطن دی، زما د ماما زوی هم زما د وطن دی، وایي زما په بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماسته، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
که مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سوله چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي، په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډېر زیات ضعیفه وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کېدلو لپاره؟
روسیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی، دا تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبي اسلام امت موږ ډېر و په ځینو خري کې دغه اصطلاح ده اوس پرسته، وایي مېږه د نبي اسلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که خو په کم شرط ډېری، ته نسل نسل مړولی، ته یې نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور ته جوابتن نه یې، پلار ته جوابتن نه یې، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي ځه نشه اولادونه دې ډېر سپرمان لري، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما لیدلي دي کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسان ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځین په عذاب یي، نور دي خو دا نه دي، یو فرشد یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلک لري چې دغه د مخه اولادونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشې پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه وایمشو د نبي اوبت تېرومه، دا نه دا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، ایا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دي که یا دوه اولادونه مې هم مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیه ترلاسه کړې، او په راتلونکي دوی ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلار دونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد خو یزه کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې څخه برابر ولای، نو بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه، بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي، دغه ماشومان چې سار تر بیګا له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. په راتلونکي کې له دغو ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوچنیان چې د شپې ناوخته کور ته ځي، یا سهار وختي د کور څخه راوځي، یو شمېر کسان دوی څخه ناوړه جنسي استفاده هم کوي. دا خپل یو بل ناوړه کار دی. داسې کسان و چې د ستونزو سره پېښ شوي دي. نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بل چا په حقوق خبر، او د جنسي تېري ښکار هم شي، دا یو قدمن کوچنی دا پرتن کې به د خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څوک رس د لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه زده کړي دا څه کوچنیان نه وایي چې ټولنه ورانه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی ما وایي چې ټولنه به نه ځي ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مثبت لري د کوچنیان لپاره چې کومې څانګې دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې دې په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي که غواړي چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هېواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مه کړه دا کسان چې ښه ونه روزل سي دا کسان بیا د مکتب نړۍ دا کسان بیا د پل نړۍ دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي خپل ورور وژني خپل خور وژني حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي څوک ځان نه پېژني خدای نه پېژني چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني مور به څه وپېژني پلار به څه وپېژني نو دا ګرد بېرته راګرځېته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري باید خپل ټولنه دغه ناصر څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېڅلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څه غلی، نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامته پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چېرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښه نه خوري، په میاشت یو ورځ غوښه وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی هغه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچې ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دوی یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، ځان داسې ته په درې کې وایي کلوخ ماندان پایماندان دي، پر لوټ به یې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغې خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي ملولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه را وړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا وروره د استاذ مخب ته واستوه، څوره وړي ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په هغه په یاد وي، دا به دې ګټه دا نس دغه په زحمت ګټل کېدلی. دا زه د کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کښې غله لرو، په ټولنه کښې به بدماشان لرو، په ټولنه کښې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کښې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به معتادین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کښې وي. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کښې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپلو اولادونو ته خپلو کوچنیو وړونو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شاغه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوقو ته یې ډېره پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار بهیې کړی. په دې کښې به نه بیا دوې ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درڅه د خدای رضا مهمه ده. یعنې زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو د کوچیانو باندې شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یوه ښه ټولنه ولرو، په دې کښې عامه پوهاوی خو بېخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغه یې معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم دا کوچنیان دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي د هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظره دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي.